د حال په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو شمندی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبې ورځې په ماښام او پرون اسرایلي ټانکونو او جنگي جټ الوتکو یو شمېر سیمې هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرائیل ویلی دی چې په رفح کې د حماس ډلې ورستی سنگرونه په نښه کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسما د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې العوده جومات ته نږدې لیدلي دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوې اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اژانس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبې پر ماښام او د سه شنبې په ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یکشنبې شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبې په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1 میلیون کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سه شنبې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولې او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. اکسوس کتاب لورنزی یو شمېر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
زه به د پیارتیا په خاطر اول بل خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره اړیکه پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواره وای
په ایران کې زما په دواش باړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي به چاپ هم شي
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړي ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکم
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د دې ناکامه نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او سوش پی داس انقلاب پا خوب کی گورم
پشتو کتابونو آنلاین بازارونو تا لار وکړه لکابل اکسوس او سروش کتاب پلورنزیو یو شمیر پشتو کتابونه پا آنلاین بنا پلور تا ورندی کرده دی په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او ورځ تر بلې پسې زیات او پراخ شو په پیل کې تر ډیره ای بوک کتابونه پلورل کېدل له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک همغه کتاب دی البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي هغه په آدرس چاپ شوی کتاب ورولي شي د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي حتی کمپنی د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري ښه کاغذ ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکي انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده په دې لټه کې و چې د کاغذ لګښت کم شي نو دې و د سکا اختراع کړه چې متن به تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې د هڅې پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکی شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکی شول په پښتو ژبه د الکترونیکی کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هواري شوې البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وی چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا دوه کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو د دې خواریو او هڅو کې سبا په خپل له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه وور
په کابل کې چې کلمات دي چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوا پاغه وخت را سره دا خبر وشه یاره نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دي د ښه خبر اصل په لالي پوری دا یو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هوا دونه ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام و وخت بدل شو ور بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د ری په زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول نو ما به تر وګڼل چې زی په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم او په بتانیا کې د چاپ کول سوز شو هغه دا و چې د دې انګلیزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګټ نه خې خواته دي د کینا د چاپ نه خې خواته دي زمونږ پښتو په عربي سکرپټ باندې لیکل کې په عربي لیکدود باندې لیکل کې نو دا خې نه ګټ خواته ده نو چې پینځه کتابه ماته دا چې چاپ کړل چې مارتل ماته یو کتاب چاپ کړی راویلې چې زی وګورم چې څنګه دي پینځه کتابه ماته دا چاپ کړل چې هغه بیا پینځه واړه د کینینا خې غړې ته د ګڅینا خې غړې ته اخر کې په خوارو باندې ما خزه چې څوک وا چې د پرنټینګ پریس چاري ساره لیا هغه ما په دې باندې پوهه کړل بیا مې ورته ویډیو غاني ولېګلې مارتل چې نه دا د خې غړې نه کچې غړې ته راځي او په اخر کې بیا کتاب ماته سم چاپ
کوي د دې هارد کاپی دی لګرانه پریوزی په 14 په پښتو شبکې د انلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړی دي چې تر دې دمه 14 کتابونه انلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارل دي او د دې کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه انلاین پلورل شوی دي شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خند دي ل دوی څه خبر واورو چې څه شي دوی دې ته واڅول چې انلاین بازار ته مخکړي
دا یو نوې هڅه او په تر بیا چې
د پښتو ژبې لپاره ډیره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبلله چې باید په دې برخه کې کار وشي. او د لوستونکو غوښتنه هم ده د وروستی چې ډېری افغانان بهر ته تللي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو، نو دا د دوی باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکل پاتې شي. نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یوه بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړل، او یو لړ ستونزې هم وي چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي، او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري، او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رایټ یا د خی خانه لوستل کی کتابونه د غوډ سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي، نو ځینې ژبې چې د خی خانه لوستل کیږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دونه یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبه سپورټ نه دی پېښوي. نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده، خو یو د کتابونه چې هغه ملاتړ شوی دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړی دي. یعنې په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي لنی کمرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مخکتر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه، مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي، نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو په باور علت یې څه دی؟
دا په هغه ما چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب په امازون سایټ سره شریکو او دغه کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې د کډی پی په وایي نو دغه کتابونه په خپل موږ یې سرکو او دغه د سرکو ورته او کله چې چاپ کړی دی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي. نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پات چې په تمه ګرځي دی د کې راځي دی چې د لوستل کې سبب
نصری سب دلته یو بل مشکل هم شته. دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شي ودي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې د پیسو ترلاسه کولای شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسو اچول کی، نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ په اعتبار نشي کېدلی چې موږ یې استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوي دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوي دي پښتو کتابونه؟
په تعداد ډېر لس څوارلس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوي دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي، او په دې کې تر لوري چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کاله په توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی، حتی په لندن کې یوه کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په یوه لوړه کچه اخیستی دی، نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوک شاوخوا کې پلورل شوي وي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده لدې معلومې شي؟
نه پوهېږم، ځکه چې دا کتاب تر ډېر جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې، نو د دې په خاطر به استقبال شوی وي او له بلې خوا نه دا کتاب تر ته اوسه یعنې ډېر کسان یا په مجموع کې کوم د دې موږ د خدمات سره تر اوسه ډېر کسان نه دي نه آشنا شوي، کاشنا شي د نور برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړئ، ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مخ ته تللي یو، څه وکولای شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوق العاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي، یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه دوی کولی شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه منی فرق څه کړي؟
دا تدیره یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لې نه منل شوی دي، معنی دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کوم ستونزه وي دوی نه وي سپور، یعنی البته چې د ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي دغه په معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی، خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وشي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولی چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې قدم لرته ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره یعنی په هغه د کتاب الکترونیک باندې موږ مارکیټ ته نه وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیک باندې د یو کول شي ترلاسه کړي، بلکې موږ په فزیکی توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسو او په الکترونیک باندې چې یعنی صاحب دوی ترلاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دی او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش، دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابله بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو ښاغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ یې کتاب ترګوتو کړ.
حتی دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل تعلق دی چې هغه خوانی عبرو دی، نه پوهېږم چې هغه سره کوم سره یوځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ افسوس کوي چې دا دوی نه سپورټ کوي، مګر کتاب هلته شته ما ته ویشته ټرای کړه چې دا کتاب هغه کېږي اخیستل کېږي که نه، ما ټرای کړو ما ته د یو هفتې له پنځه کاري ورځو وعده راکړه مگر پاسابوی کتاب راغی. جالب دا و چې چاپ هم د کابل د چاپ نه ډیر خوب و.
د شغلی ځاجی نوې اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د وی اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. دا ځدی روی مجلې د بلې اونې په غنه کې به د دې کتاب په اړه د شغلی ځاجی نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د به خبرتیا ورسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
واحد رفي د دري ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دري ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راه ها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لیوی ژبه بلته د ادبی او فرهنګي آثارو ژباړه ده.
داسې چې موږ باید د یو بل ادبي اثر له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره پیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند لبانې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي اثارو له لارې آشنا شي،
شناختی پیدا کند.
شاغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبي اثارو ژباړه ډیره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهیږي.
ډیر خوشحاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلې دي، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شو. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بله خبره، او بل اړخ یې دا دی چې له دې لارې زموږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زموږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو که دا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي.
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړې ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوی او چاپ شوی ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنېدو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یو کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
وو د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیون نه جوړ شي او هم پردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله د حقایقو د ژور بیان او د رښتینې بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العمل نه ده له دې پارېز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسته چې ادبیات لکه نور نرونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډیر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډیر لطف راغلی دی.
له سلمل شینوار څخه په مننه لایبي خبرتیا ورسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
د ناکام دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکامه شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بن د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي، او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لورې د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شوه. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستې ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکام دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د چې یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتن لپاره ډیر اړین دی، او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي، ټولنیزي، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف هم د هغه کسانو نه هدون هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼل، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیزي غوښتنې، د ژوند غوښتنې ور پوره کړي، نو تبان خلک هم بیا په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث مرغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته هم باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول، عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي، او تر څنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتاً په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باندې شوی دی، نړۍ په ضرورتونو باندې شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی، او څنګه څه حل لارې پکې هم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوې دي. دا یعنی هغه هیوادونه، خاصتاً دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحلې ته کړي، او خاصتاً په دریمه نړۍ اوس څه ډول کولای شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبري شوې دي، یعنی کوم نړیواله شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ مرته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی، هغه فرصتونه چې اوس یې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې د غو لپاره رامنځته شي، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بس لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي، که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلېږي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلېدلی شي، ته څه ډول کولی شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. په شپږم اووم څپرکي کې دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې، مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې، او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی، هغه چوکاټ چې باید یو دولتي ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکي کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی، قانون د دې لپاره هم ډېر مهم چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي، مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري، که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند پاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کیږي، ځکه هماغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هیواد په جوړونه کې اړین دي، دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي، لکه پاس مو هم اشاره ورته وکړله، په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بله خبره په دې کې مهمه دا ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه، تبعیض او خشونت وي، نو پکار دا چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خاصتن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نهیلي دي، نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو ته باندې جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي، خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه اسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که د سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي، داسې هم نه ده چې مکمل ډول له منځه ځي خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي، نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي، نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده خاصتاً زما په نظر چې کولی شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شاغلی وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پاڼې اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کاله مخکې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریوال وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واورو.
اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال ډاکټر علی رضا ازماندیان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی، او په دې کتاب کې دیش هغه اصلا راغل دی د کوم بواسطه چې مونږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې مونږ د په ځان باندې بي باورۍ لامل ګرځي. چې لړلې په یو څه زو د بیلګې په توګه ووایم، د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته، اعتماد او توکل، او د هغه ستر ذاتیات، د مشرۍ وخت چلونې احساس، د شک پر وړاندې یقین، د بې وسۍ پر وړاندې ډغرې، وعده، وفا، صداقت او رښتینولي، نور سره مرسته او بخښنه، نورو ته د مینې څرګندول، هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاوو ویل، د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد، پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري، له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي، دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا یې هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي، او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځې تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخندي، او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړئ، او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړئ، او ځان ته ووایئ چې زه یو آرام، خوښ او سرلوړ انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یو مقاله ولیکو. هغوی چې پر ځان باور درلود به لیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و، نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه را واخیستل او په لیکلو یې پای وکړ، نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و، له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار کولی شو، خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ، نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونۍ کې څه نه لرو، خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې دی و شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین ګروپ تور ستوري شاعر عزت الله جواب ونه سوه. شاغلی جواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
تور ستوري د واتس اپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینې مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوی وه او پلان شوی وو چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوشي شو. نو پابندی ویاړ باندې دا مشاعره نن کیږي، خو خوشبختانه جواب صاحب له موږ سره دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو، سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدا رنگي وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پورې دی یو زیم. خدای خبر کمه طلب ثمر ترسی، مشتری دی لور په لور دی یو زیم. تلل یاره زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګنس یوری دی یو زیم. بیرخ بله دا پریک دا خمار اور پرستشتا رندان هسی هم مختور دی یو زیم.
شاعر او جورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخ غزل لیکلیو چې سو بیتونه استاسی پوڑان دی گدو
سترگی نیول استا پلور دی یو زیم پشپک دا اسمان پلمن ستور دی
یو زیم. واہ واہ
او په پوره ونه ناستی شامتورې ولې ژاړې په بڼ کې چې لټول نه کمزورې دي یو زیم مجنونه تا نه کم یم صحرا مې نصیب نشوه په مینا کې چې څومره هم کوزګورې دي یو زیم. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي کنګال د عشق په لاره چې سرزورې دي یو زیم. مننه زو عبدالا. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي کنګال د عشق په لاره چې سرزورې دي یو زیم.
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کېږي یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي. وایي دا ارینځی د عزت الله زواب په دې مطلع غزل لیکلی و چې یوه نمونه یې دلته راخلو.
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کېږي نارې د انالحق چې کړي بیلار پیدا کېږي. شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کېږي. زاهده تهمتی دې کړم د میو په جامونو راځه راوړه ساقي شه که خمار پیدا کېږي.
پیر محمد کاروان عزت الله زواب ته یوه قصیده نما غزل لیکلی و داغه د غزل څو بیتونه په ګډه اورو.
د سوي لوغړن غزل په شان توره ګلابا جواب خدای دې راولا بسواله به جوابا قلم دې شاکلی شه د کلوپونو زنګ وهلو په بندو پنجرو کې د پرانستې مینې بابا. تصویر دے دما شمل لور په غیخ کې درته زیر دے دوی سترګې ملائکه درته ناست دي بیتابا. د خپل ما شمان او د مسکاو پیاله نوشا مې نوش مستغنی بشه د مې ول دریابا. نرګس د ننګرهار دی درته سوی لوی تگی شبنم شبنم راو زال دی وچ سرابا. کاروان ملنګ به جام په کچکل کې خپل اوخ کې نوشلی دی نشب در پسیوی به شرابا.
د مشاعری په پای کې عزت الله جواب د مشاعری لګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراو.
د زندان د شپو شیر دی جمعتونه وړي سیلا په خوب کې ګورم او څوش په داسې انقلاب په خوب کې ګورم. زه چې ویخم یخ یخ او بو وسخم او چې وده شمه شراب په خوب کې ګورم. نه عجیبی نه کاریوی نه ملاوی کو ساکی خانه خراب په خوب کې ګورم. د مغول لزندان خوشی کیږم د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابت خپل شیرونه ویل چې په سنسه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو.
لهم دې راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام سرته رسی. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل کس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل دسندر سپنو شگونا میں جوڑ کیاو مہار